یو انجلی د یو کور کې لویږي دې ته خپل څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چیرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي خپل حقوق نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چیرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپل حقوق نه خبر، نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي هغسې د فامیل په خوله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې مانا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا شی چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې جلی یو دفعه لاړله، بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي، او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي. دغه مسله، آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي، نظر د لور ژوند ته.
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامت هم نه وي، همیشه ملامت ده. نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور ملامت ده او لور اشتباه کړې، د خبرو دې اورېدل نه په امان کې اوسي، نور د ژوند نه تېرېږي. نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګران د لور منزلت و مقام و هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي، نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي، خو دوی هم لور لري، سبا د دوی لور هم ودېږي، په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولی نشي اخته کېدلی، چون ټولنه ده. نو څه چې کري هماغه بریبي، خویندو ژوند په نظر کې ونیسي، او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایلو ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ، نور کار نه ورباندې کوي، هر څه دغې ناوې ته ورسپاري. دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو جلی چې د خسرګنۍ کور ته راشي، او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کوي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته، چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي، او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې، دی خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدله، خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري، ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازی په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې
مونږ راویو مونږ زده کړې کوو، مونږ پکې لومړنۍ خاپوړې کړې دي. بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړ وباسه چې یا بال ته نه ځي او نور حق نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتباط لري لکه پخوا غوندې. نو طبعا دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ وینو چې په دې حالت کې ډپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي. دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري، ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما مونږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نه شي کېدلی چې مونږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم، زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ رکو چې داسې نه کېږي. دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور اوضاع خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه شي کولی، که وغواړي نه شي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپل ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه خور. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان په خیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې شوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیر ځایو کې ځان بخي به تفاوت ګڼي.
اغلی نزی وای چې پاک سره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي، او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده، او د دې سړي زړه کچالو ته ده، او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي، یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي، نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی یې سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي، نه. هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی دا غه چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزو ته پسپکسترګه ګوري هغه کسانو ته د پټولنې کې قدر ورکي چې خزو ته قدر ورکړای ترڅو چې دی خپایلی وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجي سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله را څخره زاده هم سنت طریقه می په ځای کړی ده او هم په کور کې می خوشحالي ده یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالي ده که یو خصه په کور کې خوشاله وي یو مور په کور کې خوشاله وي امي اولادونه خوشاله وي امي خاوند خوشاله وي امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوري اظهار تسلیمېدل دا لاره نه ده په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نسی ترلاسه کولای نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ داسې نه چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړې کور لرې ډوډۍ لرې کالي لرې وږې نه یې تږې نه یې د څه شي حق غواړې ته باید هغه حقونه چې دي تا حق دی هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب شي نور هم رویه یې درسره بد شي چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې یا مور پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خراب نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولرې پوها ولرې دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسېږي خیر ده که ستا ژوند په ډیرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي ستا د انګور ژوند ښیي د هغوی دپاره قرباني ورکړه خو مجبوره یو نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه خبر خمنسي او خژوند ولري د خژوند کولو حق ته هر انسان ده انسانانو کې ټول خزي ولاري نه ټول راضي دغه دنیا ده ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خژوند کول د پر راغلیو یوازې د پر نه یو راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو د وساینې د پر هم راغلیو چې ځان هم وساکو خژوند هم ولرو او خژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم
در منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
د ازادي ملمه کپر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو په سیګر زی نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره بخمخه مخمخ شي چې دواړه وګدې ګارګوټي څنې لري یو مخکه او دوه مور پسیوي او کله کله وار هم سره بدلوي چې د اتن په سر کې محمد شهزاد خان نومیږي او د تر زوی محمد یار ورپسی وي دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلی پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خود اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټه لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شازاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتنچان دي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتن ورخراب نه کړي. سلامونه او خې چاره، زه احمد تکل د دې خبرونه کوربایم او شازاد خان د ازادي رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه ده. ل خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان راو پیژني.
السلام علیکم، نیکه الهی او احترامات ټول درنو ملګرو ته. زه اوسې تلای په پنجاب کې، پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلایم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده. د لیب لور لایکم ډېر کور نه دی. پنجاب کې هم به ډېر دی او عزیزان قربان سم دي. اکاګان سلا کما ماګان دا چې د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي یا کا کوم دی او زما شکور ده.
خونځي ته تللی، یعنی درس سبق خونځي په انتون دی ویلي؟
مکتب سده احمد بھائی، مکتب خدا چې د کور خرجات او بابا مسپنجر او کار نه سو کول، شوق مندر لو دی چې ویل مو یو لاس جماعت او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت مسل کړه وای. کوشش مو ډیرو او درب دغه سينه مو منظور د کور اخراجات او بابا مسپنجره او د تعلیم پیسې اخراجات نه سوې برابر دی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت د اتم جماعت پیپر ورکړو، د بورډ امتحان ورکړو، لاغه نو ورسته چې کرونا ولګې دا بس زیاته چټیانې سوې. لاغه نو ورسته د کور اخراجات شې سر کم سو، کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغه نو بعد بیا ماسکولی لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول مې ریډیو چلاواله، لاغه نو ورسته ملاتن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا سوه. بس زیاتم بس اتن پسیز دا کو پسی پیل میکو استاز منو درلو دو نمی استاز تا اتن اصان از دا کیزی چی سرائی پخپل ایو سو مازغ دروا دلو ولری اتن اصانم دا او دنیوی سرائی دی پار مشکلم دا چی دا یه نوی اتن زکی لا نوی بیکشی وزی ولیز دا با سٹیپ بای سٹیپ را جی.
منانا شازاد خان لاتن سرائی دی لکل رئی سیمین پیدا شوا؟
احمد بھائی اتن خدا سے کسا ہو سی مجھ کچھ نہیں ہو رہی خدا سے نہ ویسے لے جا گھر سو بس قلم اس کو لے لو بس نوبے میں اتن تھا مخرواڑ بس اتن میں شروع کو دے شوق خاطر او دے پشتنو یو کلتر ہو سی یو کلچر پشتنو دا دے 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 پار سڑے راس خدمت ہو کو د پښتنو د پاره په دغه اله هم بس اتن شروع کو
او اتن د خپل ځکه کې د استاد هم درلود.
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل ځکه کړی د شوق په تور. او اتن زده کړه آسان هم ده او سخت هم ده. دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي. لکه ګنتې چې لا اوله ترې 100 پورې اگر یا 1000 پورې داس لیول په خبر راځي بغیر لیول شي راشي الته سر چپیږي ډول په وسی ته په بل شي اتن ډیر سره ګډیږي نو دا اتن سي دا استاد یو کې هم شته او لیکن ما به استاد زده کړي استاد نه لرم او اتن استاد غواړي بالکل غواړي انجان سړی د پاره ډیر مشکلات ته سي زده کوي د اول وار دا سي دا سوکا سوکا سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شې که دغه چې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتڼ ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شې.
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتڼ کې له ډلې سره نه ځي، یعنی یو ډول کله لنډه یو وایم ښه اتڼ یې نه ویزده، نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتن سده احمد بھائی اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتن ورته وایي، دوه چرخ اتن ورته وایي، سلور چرخ اتن ورته وایي، اته چرخ اتن ورته وایي، پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتنونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن چې څوک رانه غواړي، موږ زده ده زازی اتن سو، ناصری اتن سو، سلور چرخ اتن سو، بلاخیلی اتن سو، کرباغی اتن سو، دغه سټیپ بای سټیپ اتنونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویلم، په دې کې رقم رقم اتڼونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتڼ سي ده. ازازۍ دسې د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نه ورزده کیږي، او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتڼ سي ده ازازۍ اتڼ ده. ډېر خوند راکوي، په هر میدان په هر ځای چې موږ پروګرام کوو نو دغه اتڼ خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خانه. سندرې او موسیقي دې هم زده دي کنه یوازې همدې همدا تن دی چې کوي؟
د موسیقي سندرې دپاره خو زما 2020 کې بس شوق راپورته سو، سړی راسه د باجم وای لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې سلیمان خیلو کې اوسو، سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګیږي نه، او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا اتڼونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي. او باجا مو بس دې دپاره زده کړه سې، شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې، بیا سړی کښین ورته پنځه منټه سړی ورته کښین ټیم ورکوي، سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي استاذي بیا کوم باجه سي ده. بې استاذه نه زده کیږي نه بې استاذه سړی استاذ کیږي. سندره موسیقي دا استاذي غواړي، دا هیڅکله بې استاده نه زده کیږي نه بې استاده سړی استاذ کیږي. اتڼ سي ده اتڼ لا دونه دغه نه پروا نه لري، لیکن کوم سي پروګرام موسیقي سه اوازونه سو دغه شاګردې غواړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. زما میلمه اتڼ چی شهزاد خان دی. شهزاد خانه، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست، په اتڼونو کې اکثرا درسره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
بل ځوان چې له ما سره ګډېږي په کوم اتڼ په کوم دغه کې یوټیوب کې څه زه ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پاڼه باندې، لا یوټیوب کې، لا په ټیک ټاک کې څه زور کوم، لما سر چې کوم یو ځن کوي دا هغه زما د اکا زوی ده، هغه زه بیا په یو ځای تڼونه کوو هر ځای ته ځو. نو لکه زه او داسې داسې په طبیعت سره پوه یو، په اتڼ کې په قدم سره پوه یو چې دی په کوم مال خاوړي، بس ما له معاملې اشاره را کې بس ما سر خلاص دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چرخ ته راوړي. نو په دې شي زما سر خلاص دی، زه او دی په طبیعت ډېر سره پوه یو په دا اتڼ کې په دا پروګرامو کې. او کله چې داسې ناوله د سړی را مرګری شي نو له هغه سر موږ ډېر مشکلات یې، ولې هغه موږ ناوله د یو موږ او دی داسې په قدم نه وي سره پو او دی سره سره بیا ما له هېڅ ټینشن نه وي.
شهزاد خانه، اکثره تړونه ستاسو داسې ښکاري چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي، تاسو کوم دفتر لرئ، مرکز لرئ، بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپله ورځی، یعنی د تاسو سره کوم د محفلونو ته ورځی او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی، دادا سی سه موږ دفتر نه لر په پنجاب کې اوسو، وخت هم دوره تر کړه ده، د دېش دفتر نه لر فلال غب خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسې دلې ټیم وخت دوره تر کړه ده. او بل او پروګرامو ته چې موږ زو احمد بایدا په ودو ته چې موږ ورزو، دا پروګرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروګرام تر اغلی موږ پروګرامو کو، بس بیا دې نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکي، واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون را سره وکي، نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وکړو پروګرام ته ورسو، اټینټ کو پروګرام په شو خوندور شایسته کور پروګرام شو شایسته تیر کو چې د موږ په وسپرې د موږ سزدای اترنو نسو او صدا سندرې سوې دا ورته ډالو کو.
بیا د دې اتن په بدل کې پیسې هم اخلي او که بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي؟
احمد بھائی، دا خدا سیدا قربانا، دا موږ خپل اتن دی پاره ورزو چاته، موږ پیسې نه دي جن اخستی، په یاري دوستی کې ورزو، کوم سي د دې پروګرام سندرغاړي را سو غواړي او لاډلونه را سو غواړي، بیا موږ پیسې ورته وایو. او بل دا دا سه مرګری یاران دوستان سه مدی ایغو سرا موش پیسی ندی بیلی، بچی ورسو رو را آقا دیده شواز وانه ده کپڑی را کولی، پیسی را کولی، شه را کولو، پیخ که بیا موش سنور تا وایو. خاطر دیده سه دی هر سری خپل ماهند خپل سوچه ده، لیکن سه کل را موش سر دی موسیقی وال لسندرغاره لدول باجه وال دا سه لموش سر خواهده، بیا هغه له موږ سره پیسې غواړي، بیا موږ هغو ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګیږي، نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سره موږ سر نه دا چولی نم په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به را کوي، لا به دونه را کوي، هغه د دوی خپل ښه ځواني ده. او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والی او هغه پیسې بیا غواړي.
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. شهزاد خانه، مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خوله کوي. واده مو کړی، کورنۍ ماشومان بچیان لري؟
زما واده درې کاله کېږي چې ما واده کړی ده، درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي، مشره بچی ده او کشر بچی ده. له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو، د کور د بچیانو د دغوندې د پیسې طلب وشو، نو بس وروره خواري مور سره کاږو، د لاس خواري مور سره کاږو، دا لکه داسې محنت مزدوري هم ورسره کوو، پروګرامونه هم کوو، داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناست.
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنګ رنګ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل، که د اتڼونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که دا ټول سره راټول کړئ نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته د پښتنه زکه کوم چې افغان سیډونکی حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اټنونه ما په خپل تر اوریدلی و چې اټنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اټنو کې ستا د قسمه اټنو دی اټنو خو به خې زیاتې یادې دلې نه دي، لیکن سب دا پنجاب کې زمر په داس سلیمان خیل قوم کې سې کوم اټنو ډېر ول کېږي. دا سدي دا حکومت دا اول فیل کو پدې کې اتا نه قسمه اټن سې دا زما ترستر ګوڑان دا مالې دلې ده او موږ په خپل دغه قسمه نه اټن کو دغه خې ډېر قسمونه دي، لکه دغه حساب سره لیکلی وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اټنو نستا، خو لیکن موږ سي زیات اټنو نه چو زاو زما د اکازوي موږ اته قسمه نه قسمه اټنو چو دغه نه زیات نو نه کله اچولې ده او نه اچو تکه بند دغه لږ قسمه اټنو جوړي دي. یو قسم اول چر خورتوای بل ورتوای کړه باغې اټن بل ورتوای دو چرخ ناصری اتن بل پسی سلور چرخ اتن ملاخیلی مرتوای سلور چرخ مرتوای بل پسی را تیر سا پینزا ارخ اتن زازی اتن او دیکی ورور زازی تا که خیلی وای زازی مرتوای دیکی اتا چرخ اتن سو اب دیکی او ناصری اتن رازی اموی ورتوای در اتن سلیمان خیل که رازی لوی اتن رو توای دی دو کدوم اتن په دې کې داسې یو لس قسمه اټنونه چې دي او لس اتلس قسمه اټنونه دا خو موږ لیدلې دي او په اټنو کې شته زیات قسمه اټنونه شته، خو لیکن هغه زموږ مخته نه دی راغلي. کوم چې موږ خپله اټن کوو او موږ خپله لیدلې دي نو داسې دي دا اتنه قسمه اټنونه دي او زیات شته بالکل شته رقم رقم اټنونه شته بلوچي پنجابي سره کې هر قسم ځان تخپل خپل اټن دی.
شهزاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اټن او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري او حتی اټنچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي، خروټ ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي ورته ډیر قدر لري، دا چې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډیر سپک سترګه په ډیر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان. خو لیکن سلیمان خیل کوم چې څوره شاخونه دی او دا نور خروټې ناصر سیدات څه قومونه دي په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغه سر سچی چیر موږ پروګرامو ته راغلي یو دغه ډېر شدر نسترګه راته کتلې دي، الله دې دې ته په شسترګه وګوري. بعض خلکو کستا ټول قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري، خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې دا. الله دې دې قدرمن کې چې دې موږ سپورټ کوي او دې موږ په کامیابی خوشاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی، وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دې بدولت د دې په سپورټ د دې په مینه او د دې په دغه باندې ما او تم پراپته وشوه، نو زه له دې څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر شکریا دې ادا کوم، ډېر زیاته زیاته مننه وایم له دې څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی موږ دومره سپورټ کوي. او دوی موږ هر ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سونو مرګری دی. الله دې ټول خوشاله او ژوند لري ټول پښتانه ورونه. سده یو ورځ زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زله دوی څخه ډیر ډیر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي. په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري. داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري اوسو خپلوان مې دلی خو موږ ته دی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اورورا شادی مو یې تر موږ مخکې دی تیارې. الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله دی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلک مو دی چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. د دې موسیقي لهاړې سیدا باجې وال دې ډلو وال دې دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود لکه خپل وینه خپل حزیز کریب داسې مو بولي.
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده سیدا اتڼ موږ مخکې مچولې خو مخکې موږ دا یوټیوب پانی نه و جوړ کړې. فیسبوک پانی نه و جوړ کړې. ټیک ټاک دا شی موږ نه جوړ کړی. شه په دې کې زموږ مشهورې لږ وه نه چا پیژندل نه چا لیدلې وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن را کوي حال احوال ورسره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلال نسته خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده لازما دغه د لنډغه سي انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده که. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې بل د کور حساب لیولې بل په بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو. په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلی یو په دې اړه باندې خلک راشي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړي دا شی را زده کړه دا تن را زده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو. موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو. دې ته دومره توجه نه ده ورکړې. خلق وای شاګردان فلال نست.
مننه شازاد خانه. ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بای اتن سیدا اتن قربانا هنرم ده او ما سی قربانا کړی ده. ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره. او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو. سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درېده د بل تر ورو تر درېده دا خپل کاروبار هم ښه ده. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچیانو ډوډۍ دپاره. او اتن هنر هم ده. هنر په دې ده سزده یې کې په کار درځي یو څوک یار دوست یو عزیز کریب ته په واده ته ورسي او ښایسته یې کې لا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتڼیان راولي او پروګرام یې ښایسته شي. نو په دې اړه باندې اتڼ ما زده کړی ده چې دا هنر هم ده. هنر کې شک نشته هنر خو هم ده او د بچیانو د ډوډۍ روزي دپاره هم ښه ده. کور الله ته اخراجات لږ سر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان ورستې پښتنم دا ده چې که شهزاد خان اتڼچی نه وای نو څه به کول دند به څو او کار به څکاو
احمد بھائی دا صدا دا فکر بالکل ما کړی دا اتنشن وای بیا خو زه په خپل بل خو نرم لرم بس په اغم لګایم لږ مې داسې رسول دا لږ نه پاته دا امام کار سلمانی کار د وشتانو جوړول نه د ژر جوړول نو بیا به مجبور و مهنت مزدوری بم کوله او مهنت مزدوری